السلام علیکم د ازادي او مخامنه خبری مجله ته خراغلاست. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د تلی یا میزان دریمه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 15 سره برابره ده. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلیږي. ملګری ملتونه په افغانستان کې پروان کال کې د بشري مرستو د رسولو پر مهال د خپلو 113 کارکونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي د دوی په چارو کې لاسوهنه په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. اوچا زیاتوي چې سګنی موارد د همدې مودې پرتله په سلو کې 3 زیاتوالی ښیي. لوروزګان پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزنډ ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دې څلور ورځني کمپاین کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او له شپږو میاشتو نیولې تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته د واکسین تر څنګ د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د پولیو ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلیږي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اوتریش د ازادۍ ګوند یو شمیر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلی دي چې وایي له اوتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. په بیان کې د یوهانس په نوم د اوتریش د ازادۍ د ګوند د غړي له قوله ویل شوي دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. د اوتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د ناګورنه قرباخ په وضعیت خبرې وکړي. دا لیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې د ناګورنه قرباخ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان له پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمني ټبرې وګړي له سیمې تښتېدلې دي. د ناګورنه قرباخ ارمنان چې له آذربایجاني ځواکونو سره جګړه کوي تیرونی په دې سیمه کې د آذربایجان له 24 ساعته پوځي عملیاتو وروسته د اوربان منلو ته مجبور شول. او د پاکستان وتلی ژورنالیست عمران ریاض خان له څه باندې 4 میاشتې له درکې وروسته نن له خپلې کورنۍ سره یوځای شو. هغه په مې میاشت کې د پنجاب د سیالکوټ په هوایي ډګر کې وروسته له هغه ونیول شو چې په یوه ویډیوي پیغام کې وویل د کار کړی پرې تنګه شوې ده او غواړي هیواد پرېږدي. معلومه نه ده چې ریاض د لاګدرکۍ پر مهال چیرته و. خو د راپورونو له مخې د پخواني صدر اعظم عمران خان دا پلوي ژورنالیست په غالب ګمان له استخباراتي ادارو سره و. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د مرستندویو ادارو پر وړاندې د خنډونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تفصیل واوري. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وشاربو.
د دغه نړیوالو ادارو یو غټترینه فائده په افغانستان کې دا ده چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
په ننګرهار او کونړ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي.
پرون دلته وریځه وه، باد و بېګا مازیګر لګېدی، ټول خلک تشویش کې وو چې چا چې فصل داس په غاړه مانی وو ته منې چې شنه شین فصل خلکو ریبه او لرې کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي د بیړنۍ لوږې په کچه دي. په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات واورئ. او که وخت پاتې شو نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي سکل په افغانستان کې د بشری مرستو رسونکو 113 کارکونکو نیول شوې دي. د ادارې په خپلو چارو کې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې بشری مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خنډ همدا لاسوهنې دي. بل خو یو شمیر بې وزله خلک شکایت کوي چې د دوی پسیمو کې د اړو خلکو پر ځای هغو کسانو ته مرستې ورکول کیږي چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه راسره دی. تلاش ته مهرباني وکړئ.
سلامونه. او چا وایي چې د دغه بشري مرسته رسوونکو له ډلې چې یو څلو دیارلس تنه یې نیول شوي دي، دا اداره د دغه کسانو د نیول کېدو موضوع د بشري کارکوونکو خوندیتوب او امنیت ته لوی خطر بولي. او چا پرون په خپل میاشتني راپور کې چې په خپل ویبپاڼه یې خپور کړی لیکلي، دې نیونو افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو د پام وړ اغیز کړی دی. په روان په راپور کې دغه ډول لیکل شوي، دوی له فبروري میاشتې وروسته په اګست کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 83% زیاتوالی ښیي. د طالبانو حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په ځلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندوی ادارې باید د دوی د اصولو او شرایطو پر بنسټ خپل چارې مخته یوسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د دوی په چارو کې د لاسوهنو یادونه هم کوي. که څه هم اوچا وایي چې د تیر په پرتله د لاسوهنې کمې شوې، خو زیاتوي په تیر اګست میاشت کې د لاسوهنو 102 پیښې راپور شوې. هغه څه چې دا ادارې بشري مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خنډ بولي، په دې پیښو کې 30 حساسو معلوماتو کې لاسوهنه، 10 پیښې په پروګرامونو کې د لاسوهنې، 12 پیښې د تفاهم په یادښتونو کې د لاسلیک ځنډ، 11 پیښې د کارمندانو په ګمارنې او 2 پیښې د ګټه اخیستونکو په انتخاب کې راپور شوي دي. اوچا زیاتوي د لاسوهنو له امله د دوی 49 پروګرامونه په موقت ډول ځنډول شوي هم دي. که څه هم اوچا د لاسوهونکو په اړه دقیق څه نه دي لیکلي، خو د مسلحو کسانو یادونه یې کړې او دا یې هم ویلي چې دا ستونزې د اوسنیو سرپرستو چارواکو سره شریکې کړې دي. هاخوا ازادي راډیو سره خبرو کې د هلمند یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې د اړمنو پر ځای هغو ته مرسته ورکول کېږي چې دولتي چارواکي ملاتړ کوي. هغه وایي د دوی سیمې ته موسسات ورغلي دي، غریب خلک ورڅخه پاتې شوي چې د شپې ډوډۍ نه لرله، نور خلک یې په جنجال سره اچولي دي او دوی ته مرستې ورکوي. د ننګرهار اوسیدونکی کشمیر خان بیا وایي د کار روزګار درک نشته او بېوزلۍ تر دې حده ده چې د څه اخیستو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې اوچا وایي افغانستان کې لوږه د ریکارډ تر کچې رسیدلې او دوی اړمنو ته د مرستو د رسولو په برخه کې د بودیجې له کمښت سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ورځ مخکې د تلې په لومړۍ نیټه په خپل راپور کې وویل چې د تیرې اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 9.9 میلیونه وګړو ته رسیدلی چې له بېوزلۍ سره مخ دي، او دا د دوی په خبره د ټول هیواد د نفوس 46% جوړوي.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د حسیب تلاش پر راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچوي یوازې سکل په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو 114 کارکونکو نیول شوی دی. دا اداره په افغانستان کې په خپلو چارو کې د لاسوهنو په اړه خبرداري ورکوي. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعالې فریدې حفیظ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې اوسمهال په افغانستان کې بشري مرستو او د مرستندوی ټولنو د کار د دوام اړتیا څومره جدي ده.
له 2022 کال راهیسې موږ ټول د شاهدانو چې په افغانستان کې ډېر څه بدلون ومنده، چې یو له هغوی څخه یې هم په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړېدل او د اقتصاد خرابېدل دي. د دغو نړیوالو ادارو پاتې کېدل په افغانستان کې موږ سره د افغانستان خلکو سره دا کومک کولی شي چې افغانستان دې بیرته خپل په اقتصاد باندې ودرېږي او خپل اقتصاد د لږ څه نور هم ښه کړي. دوی د وشي کولی په افغانستان کې د بیروزګارۍ کچه کمه کړي. د دغه نړیوالو ادارو یو غټترینه فائده په افغانستان کې دا ده چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
اوچا ویلی دی چې د طالبانو حکومت لخوا ډیری محدودیت هم د مرسته رسونکو ادارو په خزینه کارکونکو باندې وضع شوی، او دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې ډیری هغه کورنۍ چې مرستو ته اړ دي دا وی سرپرستانی خزې دي. نو که وضعیت داسې دوام ومومي، نو مرستو ته به د خلکو عادلانه او مساویانه لاسرسي څونه زیانمن شي ستاسو په نظر؟
هغه نړیوال ادارې چې په افغانستان کې کار کوي هغوی د ښځو حقونو ته او د ښځو کار کولو ته متحد دي. دوی په خپل پرسونل کې زیاتره برخه ښځینه کارکونکي درلودلې، خو د وروستیو محدودیتونو څخه وروسته د دوی دغه پرسونل په کور کې نول شول او چې د دوی کار هم په افغانستان کې سخت کړل. طالبانو په یو ډول نه په یو ډول د دوی په کار کې مداخله وکړه، په یو بهانه نه په یو بهانه یې افغان مېرمنې په کور کې نول، چې دا د هغه مېرمنو لپاره هم ډېر سخت دی. کوم یو چې د خپل د کورنۍ سرپرستی کول دی، هغوی اقتصادي ستونزو سره مخ شول، د اقتصادي ستونزو سره سره د هغوی د کار کولو حق له لاسه ورکړ. دا په خپله په افغانستان کې یو ډېر غټ اقتصادي بحران دی، په افغانستان کې د افغانستان د اقتصاد خرابېدل دي چې په هغوی کې د ټولنې نیمه کچه له کار کولو څخه محروم شي.
مرستندوی ادارو ویلی دی چې له افغانستان سره د مرستو ژمنه د بهرنیو مرستندوی لخوا کمه شوې ده، نو که وضعیت داسې دوام کوي په افغانستان کې او دا محدودیتونه لا پسې ډیریږي، نو مرسته کوونکي هیوادونه او نړیوالې ادارې څنګه مطمئن شي چې د دوی مرستې اړمنو خلکو ته رسیږي او په شفاف ډول سره ویشل کیږي؟
طالبان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د افغانستان اوسنی نفوس د دوی اقتصادي ډول باندې رسیدګي نشي کولای. دوی سره نه دومره سهولتونه شته، نه د کار دومره زمینې شته چې دوی وشي کولای چې افغان ځوانانو ته طریقار پیدا کړي یا د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودروي. دوی په هر کنفرانس کې په هر ځای کې پر نړیوالو غږ کوي چې له موږ سره مرسته وکړي، نړیوالو ادارو ته وایي چې افغانستان ته راشي. ولې کله چې دغه ادارې بیا په افغانستان کې دي یا راځي، دوی په یو ډول نه په یو ډول د هغوی په کار کې مداخله کوي، د هغوی کارکوونکي شکنجه کوي، د هغوی کارکوونکي له کاره ګوښه کوي، له هغوی لپاره یو قسم سردردي جوړیږي چې دا په خپله دغه نړیوالې ادارې په افغانستان کې له کار کولو څخه خسته کوي، زړه تورن کوي او حتی دې ته مجبوروي چې یا خپلې مرستې کمې کړي په افغانستان کې یا هم له افغانستان څخه ووزي. که چیرې طالبان غواړي چې د دغه نړیوالو ادارو توجه ځان ته راواړوي او د دوی قناعت ترلاسه کړي، نو په کار ده چې لومړۍ برخه کې طالبان د دوی ټولو هغه پالیسانو ته احترام قایل شي، د دوی هغه کارکوونکو ته احترام قایل شي چې دوی په افغانستان کې دي. بیا یو قسم په ډاډ شکل باندې دوی ته دا ثابت کړي چې هغه مرستې افغانستان سره کېږي، په خوندي ډول خلکو ته رسیږي. هغه کارکوونکي چې دوی په افغانستان کې دي، د هغوی امنیت خوندي دی، د هغوی ژوند خوندي دی. که چیرې دوی د خپلو لاسوهنو څخه په دغه ادارو کې لاس وانه خلي، زه فکر نه کوم کوي به نړیواله اداره دې هم په افغانستان کې د زیاتې مودې لپاره کار کولو ته پاتې شي.
مدني فعاله فریده حفیظ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د ننګرهار او کنړ ولایتونو په یو شمیر سیمو کې تیر شپه د راوتلو سیلابونو لکبل خلکو ته مالی زیانونه اوښتي دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې له هم د سیلابونو د راوتلو اندېښنه شته او په ځینو سیمو کې خلکو د سیلابونو له ویرې خپلې شنې کروندې ریبدلې دي. همداشان په کونړ کې د سیلابونو له کبله ځینو ولسوالیو ته غځېدلې عمومي لارې هم ویجاړې شوې دي. لیما سپېڅلې په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره ده.
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، تیره شپه د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د راوتلو سیلابونو له امله لسګونه جریبه ځمکه له منځه تللې او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ اوسیدونکی رحمان الله وایي تیره شپه دغلته سیلابونو لسګونه جریبه ځمکه له منځه وړې او بیلابیلو کلیو کې یې کورونه ویجاړ کړي دي. دا کروندګر وایي او سیمه کې د جوارو کروندې او دغه شان د کچالو فصلونه رسیدلې دي چې ټول سیلابونه یوړل. بلخوا د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د سردرې سیمې د کوچیانو د کلي اوسیدونکی شاه مقصود وایي پرون مازدیګر د سیلابونو له ویرې خلکو خپل نارسیدلي کروندې لو کړې چې د تیر په څیر سیلابونه یې یو نسی.
څنګه په ځی کې داسې ویره خلک لري چې بېخي د غرونو باندې څنګه وریځه وګرځي په اندېښنه ټول په تشویش کې. پرون دلته وریځه وه، پرون بعد و بېګا مازدیګر لګېدی، ټول خلک تشویش کې وو چې چا چې فصل دا په غاړه مانی وو ته مانی چې شنه شین فصل خلکو ریبه او لرې کاوه.
د ننګرهار د څنګلوري ولایت کونړ کې سیلابونو بیا د کورنو تر څنګ عمومي لارې هم ویجاړې کړې دي. دغه ولایت یو اوسیدونکی شیرولي ازادي راډیو ته وایي مرکز اسدآباد ته نږدې چاګي سیمه کې سیلابونو کورونه او ځمکې له منځه وړي او تر څنګ یې شیګل ولسوالۍ ته عمومي لارې هم تخریب کړې ده. دا چې له تېرې شپې راهیسې د ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو له امله څومره زیانونه خلقو تا وکتی دی او یا پدی که انسانی تلفات هم شته کنه و مغبتل پدی آره پیکو تا دی رسیدو پچارو که دی طالبان و حکومت دولت وزارت دی مسئولین و نظر باخلو خو لبیا بیاری که نیولو سرا سرا دیاد وزارت مسئولین و زمو پختن جواب نکرلی. تکل سید
لیمی سپیچل منانا چه پا ننگرهار او کنر ولایتونو که د سیلابونو او د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه جزئیات راکول. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې 15 میلیون وګړي د بیړنۍ لوږې په حالت کې ژوند کوي. ډبلیو ایف پی نن د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د نړۍ په 150 هیوادونو کې ټول ټال 40 میلیونه خلک له دې حالت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دې ټولنې ویان وحیدالله امانی ازادي رادیو ته ویل چې د بودیجې د کمښت لکه بلدا پروګرام په افغانستان کې هر میاشت یوازې 3 میلیونه خلکو ته خوراکي مواد رسولای شي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام مې دا مهال په یو 500 هیوادونو کې 26 میلیونه وګړي د بیړنې لوږې له بیلابیلو کچو سره مخ دي چې 45 میلیونه یې په افغانستان کې ژوند کوي. ډبلیو ایف پی د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل نوې موندنې ښیي چې د دې پروګرام د مرستو کمښت د خوړو د خورا ناامنۍ څخه د خوړو د نه خوندیتوب بیړنۍ کچې ته د خلکو د رسولو لپاره یو ګواښ دی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام بیان وحیدالله مانی وایي چې د بودیجې د کمالي له امله دغه پروګرام کولی شي په دغه هیواد کې په یوه میاشت کې له 15 میلیونه زیاتو اړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي او د راتلونکي یو کال لپاره 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی مانی ازادي راډیو ته وویل چې 1.4 میلیونه میندې او ماشومان نور نشي کولی د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د دغه پروګرام له لارې خوراکي توکي ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا خبرداری ورکړی و چې که د بودیجې د کمښت ستونزه هواره نه شي د افغانستان له خلکو سره به د خپلو حیاتي مرستو اندازه کمه کړي. اوچا وویل چې د دوی بشري شریکانو د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له 2.6 میلیونه خلکو سره د خوړو او کرنیز موادو په برخه کې مرسته کړې ده. د دغه ادارې د پخوانیو معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ژمي په درشل کې دی او یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان د خوراکي توکو په ګډون بشري مرستو ته سختې اړتیا لري. موږ له دوو داسې کورنیو سره خبرې وکړې چې وایي اوسمهال له بېساري لوږې سره مخ دي او بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان او سودان کې میلیونونه خلک خوراکي توکو ته د نه لاسرسۍ له لوړې کچې سره مخ دي او افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د خوراکي توکو له ناورین سره مخ دی چې له 6 میلیونو څخه ډېر خلک له قحطۍ سره یو کم مټن لري. مننه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې تیر شپه یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پراخ هوایی بریدونه کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې په اودیسه ښار کې شویو دغو بریدونو کې د غلو دانو ګودامونه او تاسیسات ویجاړ شوي دي. پر اودیسه سربیره د اوکراین په خرسون سیمه کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي چې لږ تر لږه یو تن پکې وژل شوی دی. د دې موضوع په اړه نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د اوکراین په جنوب کې پوځي چارواکي وایي چې تیر شپه روسیې پر دې سیمه د شاهد په نوم 19 بی پیلوټه الوتکې، 2 اونیکس سوپر سونیک او 12 کلیپر کروز توغندي ویشتلې دي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د کلیپر کروز توغندي په تور سمندر کې د یوې بیړۍ او له یوه اوبتله توغول شوي دي چې له یوه پرته یې نور ټول ویشتل شوي دي. د اوکراین په جنوب کې د تیرې شپې شوه د غبریدونو کې د اودیسی ښار بندري تاسیسات او د غلودانو ګودامونه زیانمن شوي دي. په اودیسا کې د اوکراین د حکومت والی اولی کیپر ویلي په هغو ګودامونو کې چې په نښه شوي نږدې زر ټنه غله زیرمه شوې وه. چارواکو ویلي چې اودیسا کې د روسیې د تازه بریدونو له کبله ګودامونو او یو شخصي کور اور اخیستی دی چې ترڅ کې یې یوه میرمن ټپي شوې هم ده چې په یوه محلي روغتون کې دا مهال تر درملنې لاندې ده. روسیې د اوکراین په جنوبي سیمو اودیسی او میکولایف کې وروسته تر هغې بریدونو ته زور ورکړی چې په تیره جولای میاشته کې روسیا د تور سمندر له لارې د اوکراین د غلودانو د صادراتو له هوکړې په شا شوله. که څه هم ډېرې هڅې وشوې چې روسیا بیرته دغه قرارداد ته ور وګرځي، خو تر اوسه ملګري ملتونه او نور هیوادونه چې په دې برخه کې کار کوي په دې نه دي توانېدلي. د اوکراین د جنوب په بله سیمه خرسون کې هم د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د جګړې تازه راپورونه ورکول شوي دي. په خرسون کې د تیرې شپې په حملو کې د یو کس د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو خبره شوې ده. روسیې تر اوسه د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې اوکراین تیره شپه په کریمیا ټاپو وزمه او د روسیې سرحد ته نږدې د روسیې په یو شمېر سیمو باندې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو هڅې کړي دي چې د روسیې د چارواکو په وینا دغه بی پیلوټه الوتکې دوی نسکورې کړي دي، خو وایي چې د بی پیلوټه الوتکو د نسکورېدو په پیښه کې یو شمېر کورونه، دولتي ودانۍ او بامونه سرسري زیانمن شوي دي. په دغو بریدونو کې د سر د زیان راپور تر اوسه نه دی ورکول شوی.
د اوکراین او روسیې د جګړې وروستی حال مو اوریده. راسره اوسه قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو، خو اوس ورزو بختیار ساحل ته چې وروستي سپورتي خبرونه وړاندې کوي. بختیار ساحل تر اوسه پورې نه دی چمتو. ورزو قدرمن اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه اورو. تاسو لا پیغامونو
زه پرون دیواز خاور سوالیت پکتیکا ولایت بازار تل ما پنځریز را سره وو هغه دکاندارانو نه اخستل ولدا په غزنی کې سره په مو جاویا کسه د خپل کارت کې مو د پنځریز نه کو نو تاسو رادیو په توسو سره د ما د خواست چې دا ټول عوام ته نقصان د عوام ته نقصان رسوي نو دا پنځریز دی ورسوال یا والی یا رسول وزرا امر ورته وکړي د دکاندارانو چې دا روپی واخلي او خلک لستون سره مخامخ نه کی بلکې افغانستان نه لري د غوډ لپاره باید یو سراب راولېږي دا د حکومت دند د سی د سراب واځ خاطر راولېږي او د خلکو نقصانونه ځخه غکې نقصانونه ځخه وساتي او بل په واځ خاکې مخابراتي شبکه نسته دوه ورځې په خپل باندې تللې وزارت ته سنن بدر سبب تر اوسه پرې دا شبکې نه دراغلي دی واځ خا خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي.
هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نور د حکومت څخه دا غوښتنه چې موږ ته دغه د مرجی ډمبر جوړ کړي. هغه جګړې چې پر سوي دي هغه رقم مینو غورځولی دی، تر اوسه هیچا نه دی جوړ کړی. دغه به چې موږ ته جوړ شي
زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې سبتینامې کوي مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا عادت نه دي ورکړي. مال ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې په دې باره یو ریپورت تر جوړ کړي تر څو معلومه شي چې کومه مشکله ده. چې درې میاشتو کې اصلو میاشتو په خلکو ته الکترونیکي تذکرې نه ورکوي، خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو له پکاره په کارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو ریپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
فصل اسلام زموږ د ملت خلکو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه دغه کار والی کار ته وسپاري نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په سل روپۍ یا پنځه سوه روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس نایا پام یې تا په کې هو ده.
ازادي رادیو محترم کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله پیغام مداد سے متقیدین تبادی نسور لسو کول نہ رپدی خو متقیدین معاش نہ دخستان بچو مشیو وڑ وڑ ما شمال لری مسیانو بچان لری نو اخر غم دی خوراک او سخاک دی پرس بندوبس غوڑے نو خود خدای نو وتلو بل هیڅ اثر نشته
السلام علیکم دا ازادی رادیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم سد میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې واقعیت په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو زبرونه ربړونه تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده نو جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر تری
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
ل ازادي راډیو مخمنه خبری مجله او قدر من اوریدونکو د دې خبری مجله په ورسته شیبو کیو د ازادي راډیو خبريال بختيار ساحل د شیبه په مستقیمه اړیکه سره د نن ورځې ل ورسته سپورتي خبرونو سره چې ل دې خبرونو سره د خبری مجله هم پای ته رسیدي خو لمړی په موکړی د بختيار ساحل راپورته ساحل صاحب مونږ تاسو غږ نه اورو فکر کوم چې مایکروفون مو تر اوسه پورې نه دی لګولی ساحل صاحب مونږ تاسو تر اوسه پورې نه اورو که لطفا خپل مایکروفون ولګوئ قدر من اوریدونکو زما همکار هڅه کوي چې له بختيار ساحل د ازادي رادیو له خبريال سره اړیکه وصل
سلامونه مې ومنه زما غاوري
او سه اورو مهرباني وکي
غږ مې اوري
دوام ورکې مهرباني وکي بختيار ساحل ستاسو خبري مونږ اورو زمونږ همکاران هڅه کوي چې د ازادي رادیو له سپورتي خبريال بختيار ساحل سره زمونږ اړیکه وصل کی په څو شبو کې قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو بل خبري مجله پیلېږي چې زمونږ همکاران به د خبرونه تاسو ته وړاندې کړي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ